ترشنه آسمان لاندیم
زیر آسمان کبود. به هم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ده از ما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه و منی په ورستې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې د کړکیچ له کبله د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره د پاکستان له لوري بنده شوه. د تورخم له لارې د بندېدو له کبله په لسګونو زره خلک چې لویه برخه یې د افغانانو وه سرګردانه شول. د دې لارې د بندېدو د علت په اړه افغانستان او پاکستان متفاوت دلایل وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان غوښتل هغې پوستې ته پل تیر کړي چې د افغانستان په خاوره کې ده، خو پاکستان بیا وایي چې خپلې خاورې ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره یې په تورخم کې اصغن سیم غځاوه، خو د افغان ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. ویل شوي چې دواړو لورو تورخم ته د ټانکونو په شمول درنې وسلې لیږلې وې، خو پرون د پاکستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرو وروسته تورخم پرانستل شو او پاکستاني پوځیانو ته وویل شول چې له تورخمه شاته لاړ شي. زاخلوال دا هم وویل
د باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تر دې پخوا هم تورخم او سپین بولدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لارې دي څو ځلې بندې شوې دي. د دغو لارو بندېدو اقتصادي تاوانونه هم لرلي دي. په دې خپرونه کې به پر اقتصادي او سیاسي اغېزو او د دایمي حل پر لارو چارو خبرې وکړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. دروازه مرزی بین افغانستان و پاکستان در بندر تورخم چهار روز بسته بود. در این جریان از رفت آمد هزاران نفر به شمول مسافران مریض ممانعت شد. آسیب اقتصادی که تجار دیدند هم چشمگیر بود. سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مکرر این دروازه مهم مرزی دیروز برای مسافرین باز شد. ظاهرا علت بسته شدن این دروازه همین بود که افغانستان از اعمار تأسیسات نظامی توسط نظامیان پاکستان در قلمرو افغانستان ممانعت کردند. به هر حال حالا این مشکل حل شده، اما چه کسی مسئولیت به وجود آمدن این مشکل بود و چه تضمین وجود دارد که این کار دوباره تکرار نخواهد شد و به همین بهانه در کل روی روابط بین افغانستان و پاکستان و شکننده بودن این روابط صحبت میکنیم. البته در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود مهمانان ما در این برنامه هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و همچنان سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
نو تاسو اوریدون کو نه هم هیله لرو چې د افغان بیسیم د اتسو اتلش میری لاري به سر لوسه پیغامونه او پښتنې راوستوي د سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی او د تلفن شمیره به توشه به ورسه در تایلند کو چې په مستقیم ډول استودیو ته تلفن راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنې وکړي. ملمنو ته هم هر کلی وایم. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی شغل سیام الدین پسرلی که له اقتصادي نظره تاسو خبري وکړي چې د تورخم بندېدو افغانستان ته څومره اقتصادي تاوان اړولی دی.
ډیره مننه په سر کې تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. تاسو پوهیږئ چې د تورخم بندر یو له ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. تورخم هغه بندر دی چې موږ کولی سو چې خپل داخلي تولیدات نورو هیوادونو ته په تیره جنوبي آسیا هیوادونو ته صادر کو او د هغه خوانه هم کولی سو چې موږ واردات ولرو. د بلې خوانه که وګورو د تورخم په واسطه ننګرهار، کابل، حتی شمالي ولایتونه برخمن کیږي. یعنی کله چې موږ صادرات او واردات لرو دغه ټول ولایتونه په بر کې نیسي. یو د ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. دا کچیر د یو صد لپاره هم بند سي نو په زرګونه ډالرو باندې خلکو ته تاوانونه رسوي. له بده مرغه تاسو په خبرو کې وویل چې دغه بندر د څلور ورځو لپاره د خلکو په مخ تړل سوی و چې بدبختانه زموږ عام خلک خلکو د پاره همدارنګه د تور خصوصي د پاره ډیر زیات اقتصادي تاوانونه ورسول. تاسو پوهیږئ چې د دغه بندر د لارې ډیر اموال چې تبادله کیږي هغه خوراکي اموال دي، سبزیجات دي، میوهجات دي، او دا هغه اجناس او مواد دي چې که په زر که په لږ وخت کې او زر تر زره مقصد ته ونه رسیږي یا ځای ته ونه رسیږي نو فاسدیږي، خوسا کیږي، له منځه ځي. په همدغه څلور ورځو کې تجارانو دپاره شاوخوا لس میلیونه ډالر تاوان اوښتی. دغه تر څنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې هم د اجناسو نرخ د 15 نه نیولې تر 20% پورې لوړ شوی دی، ځکه چې د یو ورځو لپاره چې دا بندر وتړل سي مستقیما په بازار باندې تاثیرات لري. دغه تر څنګ هغه کانټینر چې د کرخې دیغ غاړې ته وي او هغه غاړې ته وي، په دغه کې اموال او اجناس و، خوراکي توکي کې غوښه و، د چرګانو غوښه و، د غواګانو غوښې وي، دا هغه غوښې وي چې که چېر وخت ورباندې ډېر تېر سو، درې ورځې سر ورځې تېر سوې، له بده مرغه چې دی خوسا سو، فاسد سو، له منځه ولاړو، تجاران مجبور سو چې دا غوښې ایسته واچوي، یعنی نور د کاره ولوېده، ځکه چې هوا
دغه ځای کې توده ده. څومره تاوان به اوښتی وي دقیقا د ډالر یا افغانۍ په حساب؟
دقیقا په حدود مونږ حدود کولی سو تاسو ته ووایو څومره چې مونږ امار لرو پوښتنې هم کړي دي. په دغه څلور ورځو کې د لس میلیونو څخه ډېر تجارانو دپاره مالي زیانونه اوښتي دي، نه یوازې تجارانو دپاره بلکې عام خلکو دپاره هم زیانونه اوښتي دي. تاسو پوهیږئ چې روزانه دغه بندر څخه ډالر ډالر دي، او زه تاسو ته ثابتوم ده. تاسو پوهیږئ چې روزانه هر ورځ له دغه بندر څخه د زرو څخه نیولې تر 15,000 پورې واړه متوسط او لوی ټانکرې، موټرې او ګاډي دغه بندر نه حمل نقل کوي، تګ راتګ لري دغه بندر د لارې. دا ټول چې موږ په دغه څلور ورځو کې د دې تر څنګ چې تجاران د کرخې هغه غاړې ته دوی موټران متوقف شوي وو، او د توقف له امله پاکستان حکومت ته دوی ورځ سل ډالر ورکوه. دغه سره چې موږ حساب کو ټول ټال شاوخوا لس میلیونه ډالر ته رسیږي چې موږ سکتور خصوصي ته تاوان رسېدلې، نه یوازې هغه سکتور خصوصي ته بلکې عام خلکو ته هم تاوان ورسېده. مثلا په بازار کې نرخونه لوړ سو، چې نرخونه لوړیږي نو طبعاً خلک نسي کولی چې اجناس واخلي په ارزانه بیه باندې، نه په قیمته بیه باندې، دوی پخوا په ارزانه مخته سوي دي. دا هغه څه و چې بدبختانه زموږ تجارت او اقتصاد ډیره صدمه ورسوه. یو بل موضوع غواړم چې اشاره وکم، تاسو خبر راسي موږ د پاکستان سره دوه ډول اړیکې لرو، یو ترانزیتي اړیکې لرو بل تجارتي
اړیکې لرو. روی مسائل حقوقی و اینکه کی مسئولیت های خود را ادا کرده و نکرده چند لحظه بعد صحبت میکنیم. فقط حالا معلوم شد که حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان آسیب اقتصادی رسید در همین جریان 4 روزه که بندر یا دروازه بندری سرحدی تورخم بسته بود. اجازه بدین اندک درباره مسائل حقوقیش با سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی صحبت بکنیم که از طریق تلفن است، بعد به شما آقای پسرلی برمیگردیم. با عرض سلام جناب سیرت به برنامه خوش آمدین. این راه‌ها و بسته کردن چنین سرحدهای مناطق یا نقاط مهم سرحدی از نگاه مسائل حقوق بین دول چقدر جدی هست و کشورها برای نگه داشتن اینا چقدر باید متحد باشن و قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان به طور مشخص در همین مورد وجود داره چی حکم میکنه؟
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د حقوقي لحاظ سرحدونه د دولتونو ترمنځ څو قسمه سرحدونه موږ لرو، چې دغه سرحدونه جداوالی په څو قسمو باندې کېږي: د غرونو په واسطه، د اوبو په واسطه، د جر کندلو په واسطه باندې، او د اغزن سیمونو په اساس باندې، او نور رنګ رنګ موارد، د دیوال په اساس باندې. هغه دولتونه چې د حقوقي لحاظ په یو معاهده باندې یا په یو مورد کې یو تړون دوی ولري، یو معاهده ولري، دواړه جانبه مکلف وي چې هغه رعایت کړي. خو که چېرته نه رعایت کېږي، د هغې دپاره به یا هغه د ضمانت د اجرا وي چې شي، دا ډېره مهمه خبره ده. دغه څلور ورځ رئیس د پاکستان او د افغانستان تر منځ دا کومه لاره چې ډېره اهم او ډېره مهمه لاره ده، د تورخم لاره چې تړل شوې ده او په میلیونونو ډالر تجارانو ته او عامو خلکو ته واوښتل، دلته پاکستان ډېر قوي مسؤلیت لري. اوس پاکستان په شکل د اشکالو د خپل د ساختمان د جوړولو لپاره یا د خپلو د هغه کوم آبادي څه کوي د افغانستان په خاوره کې یو په شکل لشکم د افغانستان په دولت باندې فشار راوړل دي تر څو پورې هغوی خپل هدف ته ورسېږو د افغانستان خاوره لاندې کړي. خو دغلته وګورئ موږ او تاسو ډېر په دې باندې ډېر واضح ده دا موضوع چې پاکستان هېڅکله د افغانستان د ګټو لپاره یا د افغانستان هغه قراردادونه او معاهدات چې په افغانستان سره کړي هغه دوی مدې نظر دي نیولي. تورخم موضوع نظر د انسان وژنې ته، نظر انتحار ته، نظر د افغانستان سیاسي کړکېچ ته او نظر د هغوی رسمه دا یو ډېره وړه موضوع ده. په ډېرو غټو مسایلو کې پاکستان په خپل وعدو باندې وفا نه ده کړې. نو دا خو د تورخم موضوع هم نظر هغې د انسان وژنې او هغه قتلونو ته یو عادي موضوع ده. خو پاکستان په دې باندې مکلف ده د بین المللي حقوقو د نظره چې هغه معاهدت چې موږ لرو د پاکستان سره د تورخم په رابطه باندې، ځکه اوس په میلیونونو افغانان د تورخم نه غاړه دي، دې کرښې نه غاړه اوسېږي. پاکستان کې د دوی نیم فامیل دلته ده، نیم یا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده. باور وکړئ په کابل کې چې زه اوسېږم په جنسونو باندې کاملا سل فیصده تاثیر کړی ده چې جنسونه لوړ تللي دي. همدغسې نه تنها دا زیان افغانستان ته ده، بلکې پاکستان ته هم ده، د پاکستان د خصوصي سکتور ته هم ده دا زیان. او هغوی هم نه غواړي چې دغه شکل باندې اوسي، خو اوس دوی غواړي چې په شکل د شکلو دغه فشار راولي تر څو پورې هغه خپل کوم ساختمان چې مدې نظر کې نیولی ده او د افغانستان خاوره غواړي دوی غصب کړي او د افغانستان په خاوره باندې دوی آبادي وکړي، د هغې دپاره د افغانستان حکومت مجبوروي. خو زما وړاندیز دا ده د افغانستان حکومت ته چې باید دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو نه، د عام مصلحت د لارې نه په دې برابطه باندې د پاکستان د چارواکو سره وغږېږي تر څو پورې دغه ستونزه دواړو جانبو ته حل شي.
تشکر. چون این کاری هم تقریبا شد، آقای زاخل وال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این مورد با مقام های پاکستانی صحبت های هم داشتن و به گفته خود آقای زاخل وال و وعده هم شد که اگر در روابط بین دو کشور مشکلات ایجاد میشه دوباره بنادر مهم مثل تورخم بند یا بسته نشود. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که زنگ بزنن و ابراز نظر بکنن در این برنامه زیر آسمان کبود و بعدا دوباره برمیگردیم به مهمان های خود از طریق تلفن به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بیسیم دانین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین و با ما صحبت بکنن و ابراز نظر کنن.
هم دوست تلفن للاری هم اوریدون که لرود سکایب للاری هم لمنه دی تلفن للاری اوریدون که تنوبت ورکو می ربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوال سلام درادیو هم سلام هم ملمانو کرکون که تولاندی کوم.
سلامت و سی
دی موضوع پا ارتباط می دغا سوال دا چی بوری داغه د موږ د افغانستان محترم سیاستمداران په کوم وخت کې مهاتلو کې ولاړ او د پاکستان پر ضد باندې ډېرې تندې خبرې کوي او بیا د موږ نور سیاستمداران لاسونه ورته تړپه کوي، بیا ډېرې جذباتي خبرې کوي. ګوره د موږ دومره زور ده چې درې ورځې پاکستان د بندر راباندې بند کړي په کټ لکه بېمونه چوچونې بس خودیم وازنې ولې اتي شاینه یي دا خو تاسو دغه وطن ته خدمت وکړي، خو دغه وطن دا دومره ډالر رالو دا څه شو؟ یو هسپتال دی په داخل کې جوړ کړی دی، یوه خشه په خانه دي جوړه کړې ده، دغه مریضان بېچارهګان دالته مړ کېږي، هغه لار ده ورکوي. دغه بېچاره ولس، دا بېچاره مظلوم ملت تاخیر څه کوي؟ تا خو ته دومره د دې ملت غم یاري وخوره.
فکر نه کوئ چې دا کار یوازې د حکومت هم نه دی، د خلکو هم دی که دا خلک هم همت وکړي نو وطن آبادولی شي. تلفن خط
کوت می کنم حالا شنم دیگه روی خط تلفن هست. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله آقای مرزبان سلام به شما، همکارتان آقای سربان و مهمان از شما سپاسگزارم.
صدیقی سلام،
شما هم چون هستم فرات تو بکی از دوگر صحبت می کنم.
خوش آمدین صدیقی سلام، بفرمایید.
من می خواستم بگم جناب آقای مرزبان متاسفانه مردم افغانستان در طول 40 سال از دست این در برقاب این خط دیورن واقعا نسوزن، این بود جان خود از دست می دهند و میلیون‌ها انسان از جوانان خود از دست دادیم، فرزندان سیدی کشور از دست دادیم. الان هم که بحران ناامنی و بدامنی و که وجود داره جامعه و دمی فرهنگ ما رو واقعا تحصا کاملا از بین بوده، فرهنگ بعد در افغانستان جنگ مروست و من امکان تا چی زمانی ته در این برقاب دیورن جاست میخواد از بزرگ به نظر من کار درست زمین است و دست کنه بعضی کسا که این بحث دیورن هم مطرح میکنن یه به این مفهوم نیست کنه خیلی واقعاً واسن دوست دستن واقعاً میدونن به عقل و منطق میدونن که بحث دیورن منطقه کردن یک کاری هستن که واقعاً بی منطق و بیهوده و بیفایده است. بریتانیا ایره میپذیره، آمریکا میپذیره، حتی هند نقیب خیلی سرسر فاکتور دیگر به یک فرض بین المللی میپذیره. بعضی کسا برای سیران کسی را مطرح میکنه که را احساسات نوجوانان احساساتی را یک نوع تحقیق بکنه و بتونه خود مطرح بزرگه. بیایید که ما به طرق رو به طریق حیات نمایندگان ارشد خود امی بحر کاملا هم رو حسیم و نوع ساختمان را که میخواه در جای میتونه سانسیز بکنه بود اکتافی بکن حتی اون در ما ننگرها رو میخواهن جلال آباد خود را میخواه قدار میکنه و نوع بسپار این کار خیلی کلانی نیست
تشکر نظرتان شدیم شدیم قصه محترم
کرده بدن بلردون خیلی روزن معرفی که آزادی را دیده
السلام علیکم شد
و علیکم السلام مهربانی کوی
سر تاسو سلام دا رادیو اوریدونکو ته سلام کوم او ورسره سلام نه دا د خپل ملت خلکو ته دوم روايمه غټانو ته وایم وړو خلکو ته وایم دا مسولین چې کوم مسول خلک دي دا ته سی وایم چې لږ څه ننګ پکار دی لږ څه غیرت پکار دی دا ګوره د دوه سرحدو منځ په دائم کې هر چا سره تر منځ د نورو مملکتو د منځم هغه راځي یار بات راځي لکه دا رقم سپینسترګي لکه پاکستان چې د مون په بدل کې کوي دې دې لپاره غیرت پکار دی ننګ پکار دی چې په خپلو پښو ودرېږو خپل ماضي راځي ته کو پر دې مثال خپلو مالو باندې په خپلو اجناسو باندې متکی شو لږ څه غیرت پکار دی ما دا پاکستان ته نه وایم هیچا ته نه وایم ملل متحد ته نه وایم خپل ملت خلکو ته وایم دا څوک چې په چوکیو کې ناست دي زیاتی کا مړښت ویم باس دی که چېرته داسې وي چې غداري ویم باس دی
لطفاً یو پوښتنه مطرح کړئ دا خبره مخکې اوریدونکي مو وکړه بله یو کومه پوښتنه که لرئ خاصه پوښتنه مشخصه پوښتنه مهرباني وکړئ
خو خاصه پوښتنه مو دا دی چې د دوی دغه د څه شي باندې چې دوی سره شخړه وه دغه د تاسات دا یې ورته منلي نه وي څه معامله نه وي شوي او آینده دپاره باید چې ورور داسې معامله وکړو که نه چې دغه سرحدونو د منځه یو داسې پروتوکول وي چې داسې شخړو باندې خو دا ترانزیت دی دلته مریض را ځي مړی را ځي بل شی را ځي څو چې مونږ ماجر هلته وي مونږ دې ته مشکل دا مشکلو ته هغه یو مجبوره یو په دې عقله مې پوښتنه کوله چې څه معامله خو نه وي شوي
ډېره مننه سلامت اوسه یه وردون که بل مخلوب بیا با ورشو میلمانو تا میربانی کوی میربانی نه تلفونی قطشو خیروار باشو میلمانو تا نو یه بل وردون که تکین سب پشتان دا کرده چه وی دی لاری په ارتباط بانی دوی پشتان را نورا کشو بله تکین سب لکنده هر شاغل پسرلی سب سخه پشتان کرده ولی پاکستان ده دست لارو سخه پر افغان حکومت فشار روی هدف ایتصاله تکین سب دی لاری دی بندیدو دی تورخم دی بندیدو پا اره هم پشتان کرده و نور آوردون کم کرده که پسرلی سب تاسی پا دی اره آوردون کده معلومات ورکه استاس و معلومات سیدی
ډیره من زه غواړم چې لاندې وغږیږم اول دا د زموږ تجارت چې پاکستان سره دی او عوامل چې مثلا دوی موږ باندې فشار راوړي موږ دوه رقمه تجارت لرو یو خپله د تجارت موضوع ده بل د ترانزیت موضوع ده موږ د جنوبي اسیا هیوادونو سره چې کوم تجارت لرو تقریبا 15-18% تجارت مو د پاکستان سره دی 15% تجارت مو بیا د هندوستان سره دی دغه 15-18 تجارت د هندوستان د پاکستان نه چې راځي موږ ته خود د پاکستان په ګټه هم دی زموږ د افغانانو په ګټه هم دی چې په ارزانه بیه موږ ته رسیږي دغه ترڅنګ موږ د ترانزیت موضوع لرو د پاکستان سره موږ د پاکستان سره یو قرارداد لرو د اپټا په نامه افغانستان پاکستان ټریډ ترانزیت اګریمنټ یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي قرارداد دی چې تقریبا 2010 کال کې مناقض شو امضا شو او 2015 کال پورې دوام کوي اوس بیا باید حکومت تجدید نظر وکړي لبد مرغه تروسو پورې د حکومت لخوا اقدامات سوي دي مګر نتیجه نه دا ورکړی دا به زرته زرته تجدید نظر سي هغه قوانین شرایط او هغه اصول چې پکې دي او هغه چې د افغان حکومت په تاوان دي او د زموږ تجارانو په تاوان دي باید هغه بیرته اصلاح سي او دوباره په دې باندې تجدید نظر وسي. راغلو د پاکستان دغه اوسنی عمل کارت تاسو د حقوقو موضوع یاد کړه، ځان د حقوقو نه فارغ یم، نو د حقوقي برخې زه داسې وایم چې موږ هم د نړیوال سازمان غړیتوب لرو، پاکستان هم د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب لري، دغه ترڅنګ دوه جانبه قرارداد هم لرو چې د اپټات تړون دی. د دواړو اصول او قواعدو خلاف کار دا دی چې دوی د تورخم بندر بند کړی. دوی زموږ اموال په کراچۍ بندر کې اوکې کوي، کله چې موږ یو کانټینر غواړو چې د پاکستان د لارې افغانستان ته وارد کړو هلته موږ ته اوکې راکوي، مګر کله چې پاکستان خاورې ته داخلیږي او تورخم ته نږدې کېږي بیا دلته لاره ورباندې بندوي او وایي چې تاسو حق نه لرئ چې نور افغانستان ته ویسي، د څلور ورځو لپاره دی هلته دروي. دا هم د زموږ د ابتا قرارداد همدارنګه د ډبلیو ټي او د سازمان د اصولو قواعدو خلاف کار دی. په دغه وخت کې افغان حکومت باید رسما شکایت کړی وای خپل د ډبلیو ټي او سازمان ته او نړیوال مربوطه ارګانونو ته دغه موضوع په اړه، او رسما باید په پاکستان باندې فشار راوړی وای چې زر
شما نهادی هستین که میتونین بالای حکومت فشار بیارین به خاطر چنین شکایت ها. در این قسمت شما اقدام مشخصه تا به حال کردین؟ چه کردین؟
بله بله، ما اقدامات بسیار زیاد کردیم. شما خبر هستین از طریق رسانه ها ما آواز خود بلند کردیم، از طریق
اما رسانه ها شکایت رسمی پنداشته نمیشن. آیا رسما به
حکومت افغانستان یا به دیگر ما رسما موضوع را به خود سفارت پاکستان و زمان به وزارت تجارت، وزارت خارجه در جریان گذاشتیم و همه خطرات و ضرری که به تجار افغانستان رسیده و به مردم افغانستان رسیده همیشه در جریان گذاشتیم و پیشنهاد کردیم از دو طرف، نه تنها از حکومت پاکستان و از حکومت افغانستان بلکه از حکومت پاکستان هم ما خواستیم که هر چیز زودتر باید بندر به روی مردم باز کنن. بدبختانه که موضوعات سیاسی و نظامی سبب این شد که تا ما نتانیم رابط تجارتی و رابط اجتماعی خود از این بندر پیش ببریم و از ضرر بسیار زیاد به مردم و به سکتور خصوصی رسید بدبختانه. و در مورد فشار پاکستان اگه بگویم که پاکستان چندین راه داره که میتونه بالای کشور ما و بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه. یک راهش هم این بندر تورخم هست که شما دیدین که بس 3 روز بسته شد، بدبختانه که گپ به مرگ و میر رسید و به هزارها دلار و به میلیونها دلار مردم تاوان کردن. یک بخش قضیه است، بخش های بوده سیاسی و بخش های دیگه که از دو ما باز نمی کنم که راه های دیگه هم داره میتونه که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره. با حکومت افغانستان مهم این است که راه های بدیل باید پیدا کنه. راه های بدیل مثلا فعلا ما سر بندر چابهار کار میکنیم، بندر چابهار فعلا یک طرح است، یک تئوری است، هنوز به عمل تبدیل نشده، باید به عمل تبدیل شوه و یک بندر بین المللی تبدیل شوه. هرگاه با یک بندر بین المللی تبدیل شد ما میتونیم که بگیم که یک راه بدیل پیدا کردیم. به زمان کشور ما باید کوشش کنه که دیگه بنادر در بندر عقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان بنادر دیگه زمین سازی بسیار خوب کنه، تسهیلات به مردم ایجاد کنه، به سکتور خصوصی تسهیلات ایجاد کنه تا ما بتونیم بیشترین تجارت خود از بنادر دیگه هم داشته باشیم. و اگر گاهی وقت و بعضی وقت از طرف پاکستان بالای ما از لحاظ اقتصادی و چنین بندیزها وارد میشه، ما باید بتونیم که از دیگه بنادر و از راه بدیل استفاده کنیم تا نبانیم که در داخل کشور قیمت های اجناس بلند بره.
ډیر زیات مننه. یو پوښتنه دی صدیقی صاحب بچی له لوګر خې ټلیفون کړو. شاخلای سمر سیرت دوی دا ویل چې ډیورن دی ومنل شنو دا ډول مشکلات به نه پیښ شي. ستاسو په نظر اته دوی خوده ته ماذر ول چې ننګرهار او قندهار د مروس پر شي چې نور افغانستان خوندې شي، د دوی د سرګندونو په اړه څه وایست؟
بله ګورې صدیقی صاحب، فرشته زه فکر کوم د احساساتو د مخېله دا د یو صدیقي صاحب او یا د ولس یا د یو ولایت د خلکو خبره نه ده. د افغانستان یوه ډېره قوي او ملي موضوع ده په داسې شکل باندې چې موږ د ډیورن خط او یا ننګرهار او قندهار او دا موضوعات زه فکر کوم احساساتي خبرې دي، چون دوی ته شاید زیان رسېدلی وي یا نورې چې ستونزې وي، خو په هر لحاظ دلته موږ نور مختلف مسائل لرو، مختلف لارې لرو، لکه شرلی صاحب چې ویلي مختلف بنظر لرو. دلته د افغانستان سفیر په پاکستان کې د خپل د افغانستان د تجار د وسم نه د پوره شي او تجار د لر شي او هغه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره په دې رابطه وغږېږي، د تجارانو د وسم دا موضوع نه ده پوره. لکه په شرلی صاحب چې ویلي تجاران شاید دومره وسي کولی چې هغه خپل آواز د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه پورته کړي، مګر نور څه یې واقع نه کېږي. خو دغلته د پاکستان د افغانستان حکومت ته دا موضوع باید ښکاره واضح چې څه باید وکړي په دې رابطه باندې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر راغلی زخلوال د افغانستان د خارجه وزارت د لارې نه او د افغانستان د نورو هغه ډیپلوماتیکو لارې نه چې پاکستان سره لري دا موضوع باید حل کړي. او په دې باندې نه کېږي چې د ډیورنډ خط ومنو یا مثلا موږ د خپل ولایتونه د لاسه ورکړو. ولې خپله خاوره نشو کولای؟ نن که ننګرهار غواړي سبا همدغسې راځي کابل غواړي او ټول افغانستان غواړي. د پاکستان اهداف او موخې د افغانستان په رابطه باندې ډېرې واضح او معلومې دي، خو د افغانستان ولس ته هم دا په کار ده. نه ځان هله ټوله پړه موږ په حکومت واچوو، د افغانستان ولس ته هم دا په کار ده چې د افغانستان د پخې حکومتوالۍ کې دوی مهم رول لري او باید دغه رول ولوبوي. نه تنها دا چې دغه ټول بار موږ د افغانستان په حکومت باندې واچوو، دا وایو چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ لاین سره ومني او د افغانستان حکومت د ننګرهار ورکي او قندهار د ورکي تر څو ورستو نور افغانستان ارامه شي. هېڅکله دغه موضوع داسې امکان نه لري او دا د افغانستان هغه ټول پسمنظر ته او ټول تاریخي قدامت ته یو غټه صدمه واردېږي. نو انشاءالله زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي، مګر د افغانستان حکومت دومره توانایي شاید ونه لري چې زر حل کړي. خو په کار ده چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر په دې رابطه باندې ډېر جدي اقدامات وکړي او د افغانستان خارجه وزارت او نور چارواکي تر څو پورې وشي کله ډیپلوماتیکو لارو دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي او د پاټکې کړي چې دا مشکل د منځه لاړ شي.
تشکر جناب سیرت صاحب. حالا اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها را بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به ما نوشتن و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 اس ام اس کردن. محمد داوود یا تمیار نوشته که پاکستان هیچ وقت به وعده های خیش عمل نکرده و هر بار که وضعیت سیاسی بین پاکستان و افغانستان به طرف وخامت رفته، پاکستان متاسفانه از راه تورخم به شکل یک آله سیاسی کار گرفته. محمد توفیق رفیق زاده نوشته که داشتن همسایه مانند پاکستان یکی از بزرگترین دلایل بدبختی و همچنان مانع بزرگ برای رشد و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی ایمان می باشد و سایه بد این کشور مدام گوشه و کنار کشور ما را تاریک می سازد. عزیز پاییز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته وقتی از پیشروی اردوی پاکستان توسط نیروهای سرحدی ما جلوگیری میشه، اونا فوراً راه تورخم را بند میکنن، حتی کسانی که پاسپورت هم دارن متوقف میشن. ارزش ندادن به پاسپورت یک کشور چه معنا دارد و آیا این جنگ آشکار از پاکستان علیه ما نیست؟ این سوال را از مهمانان ما پرسیدن که بعداً مهمانان پاسخ خواهند داد. و از طریق تلفن افغان بیسیم دستگیر از هرات به شماره 818 اس ام اس فرستاده و می نویسد که به نظر ما پاکستان بدون فشار بین المللی و دولت های ابر قدرت و با استفاده از زور دیگر به ما احترام نمی گذارد.
بله، زبه هم پیغامونه لیش روسته ولولمه. خو مخی تردی یو پشتنه لشاقل سیامودین پسرلی سایب سخه لرمه، ستاسو په نظر دی تورخم دی بندی دو لکبله تاسو مخی اشاره وکل چه افغانستان تا لس میلیون دلار به تاوانه اوشته وی، پاکستان هم فکر نکوی چه تاوان با اوشته وی، زکه چه هم دغه افغانان دی علاج لپاره پاکستان تزی او د یو راپور پر اساس وای په دنیا کې تر ټولو د توریزم په برخه کې تر ټولو زیاته ګټه په صحی توریزم کې ده. یعنی یو څوک چې بل هیواد ته د درملنې لپاره ځي ډېرې پیسې مصرفوي. نو فکر نه کوئ چې پاکستان به هم تاوان کړی وي؟
ډېره مننه. دیکھ هیڅ شک نشته پاکستان هم تاوان کړی، دا تاوان مشترکاً هم د افغانانو وو هم د پاکستانی تجارانو څخه وو. تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې موږ د پاکستان ترانزیت حق راکړی، همدغسې موږ د پاکستان لپاره هم د ترانزیت حق ورکړی. پاکستان د افغانستان د لارې خپل اموال منځنۍ آسیا هیوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته لیږي. نو دوی هم دغه بندر ته ضرورت لري، مګر موږ د هغوی نه ډېر زیات ضرورت لرو. هغوی د هغوی دپاره که چېرې دا بندر یو میاشتو پاره متړل سي ډیر زیان نه وړي غوي د پاره مګر موږ د پاره ډیر زیات زیان وړي ځکه موږ په داخل کې سټاک نه لرو ذخیره نه لرو موږ د برق سیستم خراب دی سم نه دی اموال ډیر وخت لپاره پکې ساتلای نسو همدغه سي هر څه موقتی دی که چیرې یو ورځ بند سي نو هر څه خراب دي خلاص دي دغه اموال دي چې روزانه انتقال یا مومي هر ورځ ځي راځي مثلا دوی نسي کولی زموږ تجاران سره اوس سهولت نشته چې خپل اموال د یو میاشت دپاره د پنځلس ورځو دپاره حداقل د یو هفتې دپاره وساتي چې که چیرې د څو ورځو دپاره دا بندر ته تړل کیږي نو دا اموال د خلکو دپاره ورسیږي او بسنه وکړي بدبختانه له بلې خوا نه تاسو د روغتیایي موضوعاتو یادونه وکړه ګورئ له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې په کابل کې ښه شفاخانې لرو ښه روغتونونه شته دي ښه تحصیلات او خدمتونه وړاندې کوي خلکو دپاره زموږ خلک هم باید د دې لپاره چې د حب الوطني احساس په ټولو کې پیاوړی سي خپل د حب الوطني د احساس له مخې هم باید په داخل کې خپل معاینات وکړي اوس ډېر داسې امراض شته دي چې په افغانستان کې د هغوی تداوي امکان لري کیدای سي چې دوی دلته تداوي وکړي ضرورت بېخي نشته چې تاسو پاکستان ته ولاړ سي یا بل هېواد ته ولاړ سي او په هغه جدي موضوعاتو کې چې مثلا په افغانستان کې امکان نه لري دوی بیا کولی شي چې ولاړ سي اوس مثلا دوی د هر یو وړوکي موضوع دپاره وړوکې وړه ناروغۍ دپاره دوی پاکستان منډه کوي دا خلک هم دغسې په موږ باندې او په حکومت باندې داسې ډول فشار راوړی چې زموږ اقتصاد یې تر د پاکستان پورې منحصر کړی دی چې هر کار وسي هغوی هلته منډه کوي د بلې خوا دلته زموږ غږ په حکومت باندې دی چې څو وخت سره ژمنه وکړه چې تجارانو دپاره موږ ځمکې ورکوو ځایونه ورکوو چې دوی په افغانستان کې خپل پانګونه وکړي ځمکې ورته نه دي ورکړ سوي په سمه توګه نه ویشل کیږي تجار چې کله ځمکو ته ورځي هغه ځمکه داسې وي چې یا د بل چا په نامه وي او یا هم جنجالي موزمه کوي او یا هم د ساحې څخه لرېوي نو که چېرې تجار ته زمینه سازي وکړي ځمکه ورکړ سي د مالیاتو نه معاف سي او څه وخت دپاره او امنیتي اوضاع لږ څه ښه سي تجاران به په افغانستان کې راشي پانګونه وکړي موږ به لوی روغتونونه جوړ کړو هېڅ به ضرورت نه وي چې پاکستان زموږ افغانان به نور پاکستان ته ولاړ سي او هلته چیک اپ یا معایناتو خپل ترسره کړي دوی بیا کولی سي چې په افغانستان کې هم ترسره کړي د ستاسو سوال په مطابق که ووایم چې هو دا زیان پاکستاني تجارانو ته هم اوښتی خو پاکستاني تجاران ترې ډېر زیات متضرر سوي نه دي لکه څومره چې زموږ افغاني تجاران متضرر سوي دي ما تاسو ته د توقف موضوع هم یاده کړه چې زموږ کنټینر چې کله د کرښې هغه غاړې ته بیا ورځ هم متوقف سي په هغه باندې سل ډالر راځي نو څلور ورځې چې یو کنټینر څلور سوه سو هلته مثلا په زرګونه کنټینر متوقف سوي دي نو دا په زرګونه سوه ډالرو باندې دومره زیان زموږ تجارانو ته واوښته دوی به حکومت ته ورکړی وای دا هغه څه دي چې موږ سیړو ګورو نو دا زموږ په تاوان ډېر وه ما مخکې هم په حکومت باندې خبرې وکړې حکومت باید لاس په کار سي تر ډېره حده پورې په داخل کې تحصیلات ایجاد کړي زموږ خارجي سوداګر چې کله افغانستان ته راځي نو هغوی په اوله برخه کې دوی چې زموږ امنیت باید تامین سي دوم دوی ته باید ځمکې ورکړ سي درېیم د زیربنا نه شتون دی چې دوی نسي کولی چې په ښه شکل خپل پانګونه په افغانستان کې وکړي دغه تحصیلات که د حکومت لخوا ایجاد سي نو زموږ په داخلي تجارت په ښه شکل رشد وکړي
ډېر زیاته مننه کوربدن نجیب ناصری لیکلی دی وایي د پاکستان سیاست او پالیسي د تورخم د دروازې په بندولو سره دا دی چې افغانانو ته خپل زور وښيي او د ملي یووالي حکومت ناتوانه ثابت کړي نور محمد حقیر له هلمند لیکلی افغان حکومت باید دغه مفکوره له مغزو وباسي چې افغانستان و پاکستان ته مجبوریت لري سید صدرالدین آغا خان له هلمند لیکلی دی یو بل لاره د افغانستان حکومت ولټوي لکه د ایران او داسې نورو بل اوریدونکي غلام سرور حبیب ساده لیکلی دی چې د افغانستان حکومت کولی شي د منځنۍ آسیا او ایران له لارو څخه استفاده وکړي همداراز نظیفه احساس د فیسبوک له لارې لیکلی دی و د سلو کالو دشمن ته هیڅکله باید د دوستۍ تمون شي افغان دولت ته پکار دی چې هر هم ممکنه اقتصادي لاره چې ورته وي هغه ولټوي او افغانان له دغو تکلیفونو خلاص کېدی دی روسیې هند تاجکستان او ازبکستان او عربي هیوادونو سره د راکړې ورکړې تجویز هم کړی دی او ویلی دی چې په دې شکل به د پاکستان له احتیاج افغانستان خلاص شي
تشکر از پیام‌های کتاب حال فرستادین. چشم برای دیگر پیام‌های شما هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین و یا هم به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی. تا لحظات بعد تلفن‌ها را هم پاسخ خواهیم داد و شماره تلفن را هم با شما خواهیم گفت. در این برنامه که روی بسته بودن دروازه سرحدی تورخم بین افغانستان و پاکستان صحبت می‌کنیم، مهمانان ما هستند جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و ثمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی، که از طریق تلفن با ما هستند. جناب سیرت، سوال دیگر از شما می‌خوام مطرح بکنم که حالا چی میشه؟ حالا حکومت افغانستان از چه راه‌ها و مجراهای قانونی میتونه در این قسمت کار بکنه تا اینکه ضمانت‌های بین‌المللی دریافت بکنه که چنین دروازه‌های مهم مرزی در آینده به خاطر مشکلاتی که زمان‌ها و سازمان‌های خیلی قدیم در افغانستان وجود داره بسته نمانه و مردمی که در دو طرف دروازه انتظار میکشن با چنین مشکلات روبرو نشن، و همزمان پاکستان از نگاه قوانین بین المللی چقدر حق داره که دروازه خود را بر روی مسافرین ببنده که سفارتش به اونا ویزا داده؟
خو ګورې دلته موږ مختلف ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت د پاکستان سره، د پاکستان حکومت د افغانستان سره. دلته ډېر پخوانه لکه خورڅ لیکلي و چې څو کاله دښمن ته موږ دوست په نظر نه ګورو. دا موضوعات خیر پر شو د احساساتو د مخې دا موضوعات لیکل کېږي. یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده د افغانستان د حکومت دپاره، څه اوس د اوس دپاره لکه د پسرلي صاحب د خولې نه څه موږ اورېدل چې په میلیونونو ډالر باندې ډالرو تاوان شوی. د دې دپاره د حل لاره پیدا کړي. د حل ښه لاره دا ده چې د افغانستان حکومت په دې باندې داسې یو جدي اقدام وکړي. لا تر اوسه زخلال صاحب درسته خبرې کړي دي په پاکستان کې، مګر دغه موضوع ډېره جدي نه ده. لا تر اوسه پورې دا موضوع ډېره عادي ده. رسنۍ دا موضوع راخلي، هغه مسافرین ښیي د دروازې دواړو خواو ته، مګر حکومت د افغانستان په دې باندې ډېر جدي نه ده. زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایي رئیس او نور خو په کار داره چې دغه موضوع ته ډېر جدي نظر واچي. په دې باندې تر څو پورې دې دپاره یو داسې حل لاره پیدا کړي چې د دائما دپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم ترانزیتي روابط چې کوم اقتصاد
همین راه حل که شما پیشنهاد میکنین، میگین جدی بحث بکنه، دقیقا چی میخواین، چه اقدام بکنه حکومت افغانستان؟
دقیقا باید دوی د ډیپلوماتیک لارو نه استفاده وکړي تر څو پورې د افغانستان په حکومت، د پاکستان په حکومت باندې دغه فشار راوړي چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او که چېرته دغه موضوع په د خبرو د لارې نه کېږي، د افغانستان حکومت باید ملل متحد ته یا نړیوال د بین المللي دغه ته، د امنیت د امنیت شورا ته دغه شکایت وکړي تر څو پورې دغه مشکل حل شي. دا په دې معنی هم نه ده چې دغه لاره موږ د خدای په رضا د پاکستان نه غواړو. چې موږ د پاکستان سره اقتصادي روابط لرو، تجارتي روابط لرو، یا موږ ضرورت لرو، هغه هم موږ ته ضرورت لري چې خپل مالونه دغه لاره نه منځنۍ اسیا ته ویسي. خو دا چې لکه په سردي صاحب شوي ویلي، دغومره زیان او تاوان چې افغانستان لري، ځکه هلته موږ سرطخانې نه لرو، نور مشکلات او ستونزې لرو، تجاران ډېر مسؤول نه دي، مال یې مسؤول نه دی، دولت یې مسؤول نه دی. په پاکستان کې دا مشکل ته ډېره بریده پوره نه سلته امکانات شته دي. خو پاکستان د دغې لارې نه غواړي چې په افغانستان حکومت باندې فشار واچي تر څو پورې د افغانستان خاوره لاندې کړي. یوازنی هدف دغه ده چې خپل ساختمان او خپل کارونه هلته جوړ کړي. مګر د پاکستان حکومت ولې دغه کار کوي، او یا د دې لپاره د اجرا ضمانت باید څنګه چې دا کار باید ونه کړي، د افغانستان حکومت په دې رابطه باندې باید د پاکستان د مقاماتو سره. خو متاسفانه که هر څومره وویل چې بیا هم کمه ده چې موږ لکه د سولې خبرې سره روان وي، څلورو جانبو تر خوانه چې چین او هندوستان او امریکا یې غړیتوب لري او پاکستان، هیڅ نتیجه او پایله موږ ونه لیدله. دغسې دا خو ډېر عادي موضوع ده. د دې نتیجه زه فکر نه کوم که ډېره داسې دغه وي چې د افغانستان ولس ته خیر رسېږي. خو بیا هم د افغانستان حکومت ته دا په کار نه منحص دی، او دولت منحص دی، او حکومت منحص دی، ډېر چې دغه خلکو ورته رایه ورکړې او حکومت یې منځته راوړې ده چې تر څو پورې وشي کولی دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده، خلک د دروازې
سیرت صاحب وبخښئ، فکر نه کوئ چې په نړیواله ټولنه کې به شاید د پاکستان په مقابل کې څوک د افغانستان د دریز ملاتړ نه کوي؟
ګوري دا خبره هم شاید تر ډېره بریده پورې درسته وي.
خو دا په دې معنی نه چې افغانستان د دې ټولنې غړی نه ده، د نړیوالې ټولنې غړی نه ده. افغانستان باید ځان ثابت کړي په دغه په مختلفو شرایطو کې. دلته دا بس د موږ لږ بلې خواته بیا ځي. افغانستان داسې حکومت ده د فلحال لپاره چې په فساد باندې ککړ دی، دنیاوال پرې باور نه کوي، په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړی. حد اقل د یو تجار زندګي او د یو تجار مال او دارایي مسؤلیت مسؤونه نه ده. امنیتي ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي، اختطافونه سپکې مسؤل. یعنې دلته ډېر نور مشکلات دي چې د افغانستان اعتبار یې په نړیواله سطحه باندې صفر کې ضرب کړی دی. خو باوجود دې هم افغانستان حکومت حکومتداري یا ښه حکومتداري په څه معنا ده؟ دلته موږ مشران لرو، دلته موږ رئیس جمهور لرو، اجرایه رئیس لرو، هسې د سټیج تر سا ودرېږي د خبرو مخه نه نیول کېږي، څه چې خولې ته راځي هغه وایي. خو منظور دا ده چې دغسې مشکلاتو ته باید د حل لاره پیدا کړي. دا خبرې کول ډېر اسانه دي، هر څوک یې کولی شي، مګر اصلي خبره دا ده چې مشکل پیدا شي او د حل لاره طرحه شي، زموږ څنګه د حل لاره هغې ته پیدا کړو. دا ډېره مهمه خبره ده. خو متاسفانه چې په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دغسې استعداد نشته دی چې دغه یو وړې موضوع ته تاسو وګورئ. تورخم د بندر د لارې بندول سره دي چې موږ قرارداد دغو سره
غواړي. آیا په دې امله د تورخم په مسله کې پاکستان ملامت و او که افغانستان دا مسله هم ده؟ البته پاکستان وایي چې دوی هلته از غند سیم تیره و د دې لپاره چې غیر قانوني مهاجر ورځي، دوی نور په تنګ دي له مهاجرو. او افغانستان بیا وایي چې نه، پاکستان غوښتل چې هلته پل تیر کړي، کومه پوسته یې ده چې د افغانستان په خاوره کې دننه ده، البته پوسته مخکې جوړه شوې ده او هغې ته یې پل جوړو. اما که چیرته د افغانستان ادعا سمه وي او د پاکستان سمه نه وي، نو پاکستان بیا څه غواړي؟ غوښتنه یې څه ده اصلا؟
ګوري، زه د دې راز شاهد یم چې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت هلته هغه پل چې تېرېږي، دا د افغانستان هېڅکله د افغانستان حکومت بېچاره په لالپور ولسوالۍ کې او په مختلفو ولسوالۍ کې، سرحدي ولسوالۍ کې، په کیلومتر کیلومتر پاکستان نه داخل شوی راغلی دی. خلکو ته هلته امکانات او سهولتونه مهیا کړي دي. هېڅکله د پاکستان دا خبره درسته نه ده چې اغزن سیمونه خواتېرېږي او غیر قانوني مهاجر دوی ته وړي. هلته مهاجرو ته دوی په تورخم کې خلکو کارت پاسپورټ به سره نو کارت بهتې غوښته پاکستانۍ چې موږ د مهاجرو ته کارت ورکړو، هغه به نو په تذکیره باندې به سره سړی پرېښوده. دلته د پاکستان نور مسایل ته قابل د بحث دي او هېڅکله د پاکستان دغه ادعا درسته نه ده چې دوی دلته اغزن سیم تېره اوسه تر څو پورې غیر قانوني مهاجر رانه شي. په پاکستان کې بدون د پاسپورټ والا نه کوم مهاجر قانوني دی چې هلته اوسېږي، خو هغه دوی په خپله ځانته قانوني ګرځولي چې دوی ګټې پکې خوندي دي. مګر هېڅکله هم دا موضوع په دې شکل باندې د پاکستان او د افغانستان حکومت
نو بیا غوښتنه څه ده؟
پول هلته جوړ نه کېږي او ساختمان جوړ نه کېږي. په همدې خاطر باندې دوی په شکل د شکل فشار راشي تر څو پورې د هغوی ساختمان جوړول ته یو لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي.
بله، شماره ټلیفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
منه او خلوص ته خدا څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته بل خصوص د شنه اسمان د خبرونه دوه چلوونکو ته سلام سره او نیمه سره ته او دې محترم ملمنو ته زمينه او خلوص ته خدا سلامونه وړاندې کوم. سلام از د پښتونخوا پښتنو ته پیغام درم تر څو د سامراجانو باندې زور واچي چې د پښتون دروازه خلاصه کړي، ځکه چې د ټولو امانات او د ټولو څه کوم ده چې د درې دیرشم د سنا 13-13 څخه، یعنې د نه دیرشم کال څخه، زه د پاکستان او افغانستان دغه چارې څارم. نو پاکستان زموږ سره هر وخت په دوګونی سیاست باندې مخ دي او دا دوګونی سیاست به تر څو وي. نو زما د محترم جمهور رئیس او د محترم اجرائیه رئیس څخه دا هیله ده چې دوی خپل یو تصمیم باید ونیسي. دوی پاکستانیان کله موږ په یوه خبره کله په بله خبره غولوي. اوس یې داسې یو کار جوړ کړی دی چې د پښتنو ترمنځ بېلتون راولي او د افغانانو ترمنځ بېلتون راولي او یو قتل عام جوړ کړي، یو قیمتي جوړ کړي، نرخونه لوړ کړي او نور کارونه وکړي. دوی دراتی سلام سر د ګوشتي په ولسوالۍ کې د لالپوري په ولسوالۍ کې او په نورو په ولسوالۍ کې یو تعداد خلک دي صاحب چې هغوی پاکستاني شناختي کارتونه لري د هغو په وسیله سره دوی راغلي دي دلته غواړي چې بعضې بعضې پوستې او بعضې بعضې تاسیسات جوړ کړي زما د دولت چې دغه خلک باید پیدا کړي او د دغو خلک باید غم وکړي او زما ستاسو د مېلمنو څخه دا سوال دی پاکستانیان همدا رقم ظلم و ستم همدا رقم ظالمی د دې کونډو ړندو یتیمانو په باره کې چې هم د سرحد هاخواته هم د سرحد دې خواته موجودې دي وکړي بالاخره د دې د دې خلکو سرنوشت به څه وي
و اجازه بدین شنونده دیگه هم روی خط هست لطفا یک بار دیگه تقاضا میکنم مختصر و کوتاه صحبت بکنین که شنونده های زیاد روی خط تلفن انتظار میمانن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
تشکر آقای مرزبان. سلام های خود به شما برای همکار سن ساربان سای بوده هم میمانه گرام قدر سن عزیزمی هستم و زولتی
تشکر آجی سای عزیزمی خوش آمده این بفرمایید.
تشکر. سوال ما از میمانه ای است که آیا اگر دروازه ترخم بر روی افغانا بسته میشه پاکستان از این آیا ضرر میبینه یا نه؟ و دیگر آیا ای بخاطر فشار دادن سیاسی پاکستان بر حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان در این روزا بسیاری تو از سخنرانی سخت و تلخ را در مقابل پاکستان داره؟ آیا ای بسته کردن دروازه ترخم و تیر کردن سیم خاردار یک بهانه نیست در مقابل دولت افغانستان؟
سلامت باشین عزیزم. صاحب اولی پشتنی تم جواب ویل شوره دی دومی پشتنی جواب بدر کی بل اوریدون که دی سکایپ لاری لرو مهربانی مهربانی کوي یو څژر د اسکایپ له طریقه اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام علیم صاحب لکه سیاست.
مننه حلیمې ما د کابل نه ساسه او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. دا را باندې مورید کې نظر دارې چې دا خو تر څو چې اساسي بنیادی حل نشي هر وخت دغه سي د طالبان وخت کې دا مونږ لیدلې دا سرحد بم دغه سي بندې ده او خلک به مشکلات مواجه او نو زما هم دغه نظر دی تر څو ډیورن کرخه مسله حل نشي دا به همدغه سې پاتې او ډیورن مسله زه په میلمنو زما پوښتنه دا ده چې دا به څه وخت حل کېږي؟ زمونږ هم پارلمان لرو، قانوني حکومت لرو، هغه هم لري، ولې لویه جرګه ده؟ خو دغه مسله ولې نه حل کېږي؟ مونږ چې ډیورن کرخه غواړو هغه د ډیورن د کرخې هغه خلک مونږ ته کافران وایي، زمونږ په ضد جهاد کې همدا اوس مونږ بیخي مسلمانان کې نه سای، مونږ د هغې په خاطر څلوېښت کال قرباني ورکوو. زم په دې موافقه مچا خلک مونږ نه غواړي، مونږ هغوی نه غواړو دغه مسله دی پرسته تو پیژنې دغه مسله حل شي.
صحیح سو مننه سلامت اوسې. په دې موضوع خبرې هم وشوې، پرحال بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي بیا به ورشو میلمنو ته د تلیفون له لارې.
بفرمایین رادیو آزادی است. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود.
ملک چه خبری؟
فکر میکنم صدایشان درست نمیاد، تلفن مشکل پیدا کرده. خب از طریق تلفن خب یک شنونده دیگه باشن صحبت میکنیم، بعد از او برمیگردیم با مهمان ها، وقت کم هست. سلام علیکم، بفرمایید.
تلفن کردم، تلفنشان قطع شد. آقای بازیمی پوشتنه.
بله، سوال آقای بازیمی همین بود که آیا بسته شدن دروازه ترخم پاسخ به اظهارات تند اخیر مقام های افغان بر علیه پاکستان نیست؟ جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاقای تجارت صنایع افغانستان، میخوایم این سوال را از شما بپرسم.
تشکر، زنده باشن. هر عکس العمل پاکستان که در مقابل افغانستان می باشه و هر قیوداتی که از طرف پاکستان می آید یک هدف خاص خود داره، بدون شک که در اواخر رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره تر شده و خرابتر شده. پاکستان هم کوشش میکنه که تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه و قیودات بیاوره. تا وقتی که چند کار نشوه ما نمیتونیم که رابط باثبات با پاکستان داشته باشیم. چند موضوع همیشه ما با شما کوتاه اشاره میکنم. یکی، خوشبختانه که در می اواخر شما خبر شدین پروژه کاسا 1000 رسما افتتاح شد. پروژه کاسا پروژه هست که از افغانستان میگذره به پاکستان برق میفرستن از تاجکستان و از قزاقستان. این پروژه خدا کنه که به زودترین فرصت عملی شوه. اگر عملی شد میشه که یک نقطه فشار بالای پاکستان باشه. هرگاه اگر اختلاف اگر مشکلات به ما ایجاد میکرد میتونیم که باز از این راه ترانزیتی بالای پاکستان فشار بیاریم. پروژه دوم پروژه تاپی است که پای پاکستان و هندوستان هم دخیل است. هرگاه این پروژه عملی شوه ما میتونیم که یک بدیل خوب داشته باشیم و یک نقطه فشار خوب بالای پاکستان هم داشته باشیم و ما مطمئن هستم که پاکستان هم در آن وقت نمیخواد که زیاد مداخله کنه چون نقاط فشارش به دست افغانستان میافته. اگر چنین کار نشوه و هیچ وقت ما نقطه فشار بالای پاکستان نداشته باشیم هر چیزی که بخواد پاکستان و هر رقم که دل پاکستان بخواد بالای ما فشار میاره. بدبختانه یک حقیقت بسیار تلخ است و وعده بخشیم موقعیت ترانزیتی افغانستان. فعلا حکومت افغانستان کدام پلان های بزرگی که به افغانستان داره و میخواهی که افغانستان را به یک کشور ترانزیتی تبدیل کنن؟ هرگاه به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد پاکستان خود به خود تابع افغانستان میشه. وقتی تابع افغانستان شد در هیچ صورت به هیچ صورت به کشور ما به مردم ما مشکلات ایجاد نمیکنه چون نفع پاکستان هم در جا مورد نظر می باشه. و در زمان ما رابط خوب می خواهیم که با کشورهای سارک داشته باشیم، کشورهای آسیای جنوبی. و خوشبختانه چند روز قبل شما شاهد بودن که از کشورهای سارک تجارای بسیار مطرح آمدن به افغانستان و خواستن که با افغانستان رابط خوب داشته باشن و حتی جین وینچرس یا شرکت های مشترک المنافعی با افغانستان ایجاد کنن. یک نظر بسیار خوب بود. هرگاه بین ما دو کشور پاکستان و افغانستان شرکت های مشترک المنافع ایجاد شوه باز در این صورت منافع هر دو کشور مطرح میشه. وقتی منافع هر دو کشور مطرح شد پاکستان باز نمیتونه که بالای ما فشار بیاره چون منافع خودشان هم مطرح میشه. بدبختانه فعلا از طرف حکومت افغانستان نقطه فشار بالای پاکستان هیچ نیست و هم چنان راهی بدیل
یعنی
که
فعلا افغانستان به فشار کومه وسیله و حرب نلری. خوب پراتون که تاسو فکر کوئ چې دغه پروژه د اجرا په صورت کې کېدای شي چې افغانستان هم د فشار وسایل ترلاسه شاخله سیرت تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ول اقدام نکوي زغر د اقدام دیو کې قاطع اقدام دیو کې په نړیوال ټولنه کې شکایت وکي لیکن اوس د دې خبرو داسې معلومه شوه یو اوریدونکي هم مخکې اشاره وکړه چې پاکستان درې ورځې د تورخم بندر وتاړو نو د افغانانو چیغې پورته شوې او مشکلات معلوم شول. او مخکې اوریدونکي عظیمي صاحب وویل چې آیا د پاکستان دغه وروستی فشار د دې لپاره نه ده چې افغان چارواکو په وروستیو کې په پاکستان انتقادونه وکړل نو چې څو واړه انتقادونه یې په داخل کې وکړل پاکستان دغسې عکس العمل وښود که افغانستان تر دې پراخ عکس العمل وشي د پاکستان ځواب به څه وي؟ بیا
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده چې د پاکستان د پاره د فشار لپاره افغانستان څه نه لري. دا یوه درسته ده. نړۍ کې ډېر هېوادونه دغسې دي، همسایه هېوادونه چې یو بل سره مختلف روابط لري، مګر د حل لارې چارې د همدغې نړیوالې ټولنې د لارې نه د حل لارې ورته پیدا کېږي او کولی شي د مشکل حل کړي. د افغانستان حکومت هم سره دې چې د دغې وروستیو اظهاراتو په اساس باندې پاکستان خلاف ورکړو پاکستان دغه عکس العمل وښود، خو زه ډېر مطمئن په دې نه یم چې پاکستان به دا کار د دې په خاطر کړی وي. پاکستان په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د الف نه تر یا پورې یا د ای نه تر زیټه پورې ټول موارد اکثره موارد د پاکستان د لارې تمویلېږي، هغوی کولی شي په موضوع کې ښه جدي مداخله وکړي. خو زه وایم چې که چېرته پاکستان غواړي چې وبخي افغانستان غواړي چې دا مشکل ته د حل لاره پیدا کړي نو کولی شي دغه موضوع په نړیوالو ټولنو د لارې نه د نورو هغه هېوادونو د لارې نه چې دغلته دخیل دي کولی شي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او ښه لاره به دایي چې د دغې بانې یا د دغې پلمې په اساس باندې پاکستان یا د افغانستان یا د افغانستان تجارت وزارت د نورو